امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف سیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبرونې دویمه برخه اوري. پرون په کابل کې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په رسمي ډول پرانستل شوه. د پاکستان هیئت د افغانستان سره ژمنه کړې ده چې د ټیررزم ضد مبارزې او د سولې په هڅو کې پوره همکاري ته چمتو دی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز: د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون ماسپخین په سپینې ماڼۍ کې د هغو کسانو په احترام یوه لحظه سکوت اختیار کړ چې په لاس ویګاس کې د یوه وسلوال سړي په ډزو کې وژل شوي دي. د سوریې په پایتخت دمشق کې د بمونو په دوو ځانمرګو چاودنو کې د 14 نه زیات کسان وژل شوي او پرون د ملګرو ملتونو یو هیئت د برما نارام ایالت راخین ته ورسېده. او دا هم د خبرونو تفصیل: د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون ماسپخین په سپینې ماڼۍ کې د هغو کسانو په احترام یو لحظه سکوت اختیار کړ چې د یک شنبه دروازې په ماښام په لاس ویګاس کې د یوه وسلوال سړي په ډزو کې وژل شوي دي. دا د امریکا په معاصر تاریخ کې چې 950 تنه پکې مړه او د 1515 تنه پکې زیات زخمي شوي د ټولو نه بده خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. جمهور رئیس ټرمپ هدایت ورکړی چې په ټول ملک کې د بیرغونه نیم توړن هم وي. ټاکل شوی چې هغه به د 4 شنبه پورې لاس ویګاس ته لاړ شي او هلته به د دغې پیښې د قربانیانو د کورنیو د غړو سره هم وګوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه پیښه په کامل ډول یو شیطاني عمل بللی دی. پولیس وایي چې د فدرالي تحقیقاتي ادارې تحقیق کوونکي لا تر اوسه پورې نه پوهیږي چې د دغې پیښې اصلي عمل به څه وي. د داعش افراطي اسلامي ډلې ادعا کړې ده چې حمله کوونکي د دوی یو عسكر وو، مګر د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې ویلي چې دوی ته دا څرګند شوی چې بریدګر د یوې روسي ډلې سره هم ارتباط نه درلود. د سوریې په پایتخت دمشق کې په دوو ځانمرګو حملو کې 14 تنه وژل شوي او یو ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د سوریې د کورنۍ چارو وزارت له قوله ویلي چې د دمشق د میدان په سیمه کې دوو تنو ځانمرګو حمله کوونکو په ځان پورې تړلې بمونه وچول او لږ تر لږ 14 تنه وژلي دي. په وژل شوو کسانو کې پولیس او عادي خلک شامل دي. تر اوسه پورې هیڅ هم د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پرون د ملګرو ملتونو یو هیئت د برما د راخین نارام ایالت ته په سفر لاړی. د دغه هیئت سفر په تیره هفته کې ځنډول شوی و. د دغه ایالت نه د روهنګا تقریبا 5.5 میلیونه مسلمانان مهاجرت ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو په دغه ایالت کې د خوراکي موادو د پروګرام د مهاجرو د ادارې او په ملګرو ملتونو کې د خلکو د اقامت د ادارې مقامات شامل دي. د ملګرو ملتونو یو نتاق فرحان حق په نیویارک خبر اعلان ته ویلي دي چې د دغه ایالت سفر به د برما د مقاماتو او د دوی ترمنځ همکارۍ ته لاره هواره کړي چې څنګه د برما په دغه نارام ایالت کې تشدد ختم کړی شي. په مسکو کې یوې محکمې د روسیې د حکومت مهم مخالف مشر الکسی ناولانی په بې قانونه د خلکو د راغونډولو په یو جرم په 10 ورځې بند محکوم کړی دی. دغه 30 کلن سیاسي مشر چې د اداري فساد په ضد مبارزه پیل کړې د جمعې په ورځ پولیسو نیولی دی. تاکر شوی چې د راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې به هغه په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین سخت سیاسي رقیب وي. د هغو راپورټونو وروسته چې پکې ویل شوي دي چې د امریکا حکومت د پورتوریکو د سیلاب ځپلو سیمو د خلکو سره د مرستو چارې په ډېرې قلارۍ سرته رسوي، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې حکومت د سیلاب ځپلو خلکو سیمو ته په ډېر اندازه خوراکي او نور ضروري مواد په وخت رسولي دي. ښاغلی ټرمپ پرون په سپین ماڼۍ کې خبر اعلان ته ویلي دي چې دا فوق العاده مهمه ده چې حکومت په ډېر لږ وخت کې د پورتوریکو د خلکو سره دومره زیاته مرسته وکړله. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه به نن پورتوریکو ته په سفر هم لاړ شي او هلته به د سیلاب ځپلو سیمو د خلکو سره شخصا هم وګوري. د هند فوج وایي چې د کشمیر په نارامه سیمه کې د پاکستان او د هند د عسکرو ترمنځ په ډزو کې 2 ماشومان وژل شوي دي. همدغه راز د کشمیر د کنټرول کرښې ته نږدې په ډزو کې د هند 2 ملکیان وژل شوي. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت د دغه تشدد له کبله د هند سفیر احضار کړی او وایي چې دا په تیرو 12 ورځو کې 5 ځل دی چې هندي عسکر د اوربند د موافقې نه سرغړونه کوي. پرون د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف اداري فساد محکمې ته حاضر شو. د ښاغلي شریف وکیل وایي تر څو چې په دغه قضیه کې ټول اړخونه یعنې د نواز شریف د کورنۍ غړي محکمې ته حاضر شوي نه وي په رسمي ډول هغه په اداري فساد نشي تورن کېدی. محکمې پرون د نواز شریف د زامنو حسن نواز او حسین نواز او د نواز شریف د زوم محمد صفدر او د هغه د لور مریم نواز د نیولو حکم هم صادر کړ.
خبرونه مو اوریدل پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. پرون په کابل کې د افغانستان د خزو او سوداګرۍ او صنایعو خونه په رسمي ډول پرانستل شوه. لیمینیا زی په دې هکله رپورټ لیږلی.
سوداګریز کې ډېر مشکلات موږ لرو، اجتماعي مشکلات لرو، فرهنګي او کلتوري مشکلات لرو چې خزه ډېر په ګرانه کورونا وزي.
د یو افغان متشبسه خزه پرورش وریا خیل ده. پرورش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونی پرانیست خوندې تراغلی و. اغلی پرورش هیله لري چې د افغان متشبسه خزو تولیداتو ته بازار موندنه وشي.
خزه ډېر په ګرانه کورونا وزي، خزه دې چې کار کوي خپل کورونا کې او وړي چې یو داسې پلیټ فارم ته راشي او مراجعه وکړي او ډېر فرصتونه نه ځان مستفید کړي.
بل لور ته د افغانستان لومړۍ مېرمنې بيبي ګلرولا غني د دغه خونې پرانیستل د افغان متشبسو ښځو لپاره یو تاریخي ورځ وګڼله. لومړۍ مېرمنې افغان متشبسې ښځې د ویاړ او باور وړ بللې او وی ویل هر کله چې کوم بهرني ورته ویل چې افغانستان د افغان جنو لپاره تر ټولو بد هیواد دی نو دا به پرې ډېره غوسه کېدله.
هر وقت که یک خارجی برای ما میگفت والا افغانستان بد
دوایی، هر کله چې به بهرنی راته ویل چې افغانستان د نجونو لپاره تر ټولو بد هیواد دی نو زه به پرې ډېره غوسه کېدم. ځکه دا سمه خبره نه ده. سمه ده چې موږ ستونزې او خنډونه ډېر لرو خو په قراره کولی شو چې خپل وضعیت خوب کړو. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ صنایعو خونې مسؤلین وایي افغان ښځې اوس کولی شي د تشبس او سوداګرۍ په برخه کې له نارینه سره سیالي وکړي.
از خانمو خریداري کنیم نه همکاری نمیخواهیم. خریداری، تجارت، داد و ستد و معامله.
د دغه خونی مشره منیژه وافق وایي اوس مهال د ټول افغانستان په ګډون نه 2.5 سوه سوداګرۍ او متشبسې ښځې فعالیت لري او په مختلفو برخو کې 8 میلیون ډالر پانګونه کړې ده.
زنان افغان مستفیدین اقتصادي نیستن. زنان افغان
دا وایي افغان ښځې اقتصادي ګټه اخیستونکي نه دي بلکې اقتصادي فعالې نه دي. زموږ معلوماتي بانک دا ښیي چې له نیکمرغه 8.5 سوه سوداګرۍ ښځې له موږ سره شته چې څه باندې 45,000 کار یې منځته راوړی دی. اغلی منیژه له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان ښځو تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې له هغوی سره مرسته وکړي. د افغان حکومت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د کار 90% ځواک ښځې جوړوي چې له دې شمېر 6% یې د کرنې او 40% یې د صنعت په برخه کې په کار بوختې دي.
د پاکستان هیئت د افغانستان سره ژمنه کړې ده چې د ټیرریزم ضد مبارزې او د سولې په هڅو کې پوره همکاري ته چمتو دی. زیبا خادم د سیاسي او نظامی چارو کارپو محمود شاه سره مرکه کړې ده چې تاسو یې دراورو.
محترم محمود شاه خان صاحب، پرون د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان د پوز لوی درستیز یو بل سره وکتل. د پاکستان لوی ژمنه وکړله چې د تروریزم په ضد مبارزه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. تاسو څه وایئ چې دا ځلې به پاکستان کوم بل ډول ستراتیژي ولري، تاکتیک به بدل کړي، پالیسۍ کې به څه بدلون راولي؟ څه به وکړي پاکستان چې وایي هر ډول همکارۍ ته چمتو دی ځکه چې دغه تروریزم دواړو ملکونو ته خطر دی؟
پاکستان د مخکې نه په دې پالیسۍ باندې ګامزن دی. افغانستان نه مانی دا جدا خبره ده او پاکستان دا پالیسی ده او پاکستان به په دې پالیسی باندې چلیږي او داسې بیان ورکول دا فوج د مشر طرف نه پکار دی چې افغانستان مطمئن شي. بل تاسو خبره لکه موږ دلته کې پاکستان کې یو او موږ ته پته ده چې دلته کې چې ټیروریزم کېږي د افغانستان نه کېږي، د هندوستان په مدد باندې کېږي، د افغانستان مقراتو چې کوم ایجنسی ده هغه هغې کوي. او په هر صورت دا بیانونه خوب دي او پکار دي چې په دې باندې عمل هم وشي، دواړو ملکونو لپاره ښه خبره وي.
بله، مګر محمود شاه خان صاحب همدغسې ادعا چې د پاکستان مقامات لري، همدسې ادعاګانې د افغانستان حکومت هم لري، هندوستان هم لري، چې تاسې د یو ماهر د یو متخصص په حیث باندې د دغه لانجې د حل لپاره عمل را وینئ.
تاسو ته پته ده چې دا هندوستان څه مقصدات او هغه افغانستان ته څه لپاره راغلی دی؟ اگر پاکستان خلاف افغانستان حکومت
د پاکستان هیئت ویلی دی چې د افغانانو پر رهبری او مالکیت د سولې د میکانیزم ملاتړ کوي. څه ډول میکانیزم پاکستان ته د منلو وړ دی؟ ځکه که د منلو وړ نه وي او داسې خبره وي بیا هم نتیجه نه ورکوي. دا خبره
بالکل هغه دغه وی چې افغانان په خپل معنی سوچو کې چې د هغې لپاره څه ښه دي. موجودو حالاتو کې هلته کې د امریکي فوجونه دي، هلته کې د افغان د هندوستان موجودګي ده په افغانستان کې. نو که دا معاملات داسې چلیږي نو بیا خو به امن افغانستان کې رانه شي. د پاکستان خو صرف یو مقصد دی چې افغانستان کې امن وي، زموږ طرف ته به امن. نو هغه په دې وجه وایي چې افغانان خپل دې سوچو کې چې د هغې لپاره د امن کومه لار ده، د هغې د ملک په بهتری کې کومه لار ده، او دا نور ملکونو مقصدات نه روان دي کوي.
همداسې خو هندوستان هم وایي چې موږ غواړو چې افغانستان کې سوله وي، کراري وي. دا واضح ده چې افغانستان په خپلو ګټو باندې پوهیږي چې د خپلو ګاونډیانو سره حسنه دوه اړخیز روابط او مناسبات ولري، مګر هغه یو مستقل هیواد دی، په خپلو ګټو باندې پوهیږي لکه پاکستان او هندوستان چې پوهیږي.
نو چې پوهیږي نو بیا د پاکستان سره تپوس کوي، بیا د کوي چې څه خوښوي.
نه،
پاکستان باندې خو څه فرق نه پریوزي.
نه، پاکستان نه غواړي. اوس خدا سي ویل کیږي چې دا ثابته شوه ده د دنیا ته نړیوالو ته چې دهشتګر په پاکستان کې دي، او د پاکستان نه په افغانستان کې د امریکا په قواو باندې، د ناټو په قواو باندې دوی باندې مخکې عملی کړی دي او وسیم کوي. نو دوی وایي چې دوی مخه ونیول شي. دا خو د امریکای فشار دی، د خلکو نظریات داسې دي، وایي دا ځلې د امریکای فشار دی چې پاکستان یې مجبور کړی دی چې لوی درستی ورغی ویل چې موږ هر ډول همکاري ته تیار یو. مګر ولس اوس په دې فکر دی چې موږ به وګورو چې پاکستان عملاً دا ثابتوي یا نه.
زه اوس د امریکای کونسل جنرال سره ملاقات نه راغلی، موږ سره مې ډېرې خبرې کړې دي او ډېرې کورو خبرې مې کړې دي، او هغې باندې دا هندوستان چې کوم دی هغې دې ریجن کې په دې علاقه کې په دې منطقه کې دا ټیرس ملک دی. هندوستان ټایم اخبار دی، دا لوی اخبار دی ایډیا، په هغې کې دا شایع شوي دي.
بله،
او په یو ورځ کې دنه د هغې ایډیټر مودی صاحب په خپله راغوښتلی مالک د اخبار، او هغې ایډیټر یې لرې کړی دی ځکه چې هغه رښتیا لیکلي وو، هغه د خولې نه رښتیا ختلي وو. مونږ د هغې د نیوی یو کمانډر دی کلبشن یادیو، هغه زمونږ په جیل کې دی، نیولم دی. هغه مونږ ته ټولې کیسې کړي دي څنګه د افغانستان نه او څنګه د ایران نه
ډېر تشکر کوم. ودان د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ننګرهار په ولایت کې ځای خلک اولسی استازي وایي چې د غصب د مخنیوي په مخه د چارواکو ژمنو نه ستړي شوي او باید عملی اقدامات وشي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی پر رپورټ کې اوري.
ننګرهار کې ډیر شمیر ولسی خلک د حکومتي مقاماتو هغو وعدو مایوسه کړي چې وایي د ځمکو له غاصبینو سره حساب کوي. په داسې حال کې چې د ځایي خلکو او مدني فعالانو په باور په غصب کې د حکومت دننه خلک شریک دي. ولسی خلک وایي غصب ورځ تر بلې زیاتېدونکی دی او غاصبین لا پسې چاغېږي.
دولت تل دا دعوه کړې ده چې غصب ختمو. د دې رنګ موږ ونه لیدو چې کله یو غاصب دوی محکمې ته حاضر نه کړي، سرنوالۍ ته معرفي نه کړي، دوی باید دا کوشش وکړي که چیرته واقعا دوی غواړي غاصبین معلوم کی نو دوی دی وکی چې دوی د نمونه دی برابر کی خلق ته ولست دی وخې سارن والی تری معرفي کی ترسو خلق خبر شي احمد محمود دغه سړی چې دی غاصب دی ټوله دنیا وی پیژن
دوی وای د چارواکو ل تکراری جنستړی شوی او په وسنی حکومت پوری تړلې هلی سوځي دی لیدی د پانتون مخکنی استاد او مدني فعال محمد انور سلطانی وای چارواکي هڅه کوي چې ولسی خلق تیر باسي زکه په حکومت کې دننه خلق ل غاصبینو سره شریکان دي
والی سی بو چارواکي وزیر سی بو چارواکي رئیس جمهور وای چارواکي شاروال وای چارواکي ولایت شورا وای چارواکي وکیل وای چارواکي ما چې څومره مطالعه چرنه په دې څور اس کال کې وکړه چارواکي ترکاری فروشته ترکته چې جوالی دي او دکاندار دي او هغه د لارې د سمال خرڅون کړي
د ننګرهار د ولایت شورا منشي زبی ولاز مری وای مافیایي کړي د ولایت ادارې ترنګړ را رسیدلی او د زمکو په غصب لاس پورې کړي دي هغه وای ننګرهار کې مافیایي باندونه ورستر بلی پراخیدونکي دي خو ولایتي مقامات وایي د ځمکو د غصب د مخنیوي ځانګړي کمیسون خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې په تیرو څو کلونو کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو لپانجو خلاصه کړې او تر شپېته ډېر کسانې څارنوالۍ ته پیژندلي د والي ویان عطا الله خوګڼې
ځمک د ولسونو غوښتنه ښایي چې دا اوسېږي چې په یو دم هغه ټولې ځمکې چې هلته مشکلات پیدا کېږي او ستونزې راځيږي دا د غاصبینو له منګولو خلاصې کړو چې موږ دا په کټګورۍ وویشلې او په تدریجي ډول باندې په دې برخه باندې کار کوو اطمینان ورکوو چې چلا ټول مشکلات به په دې برخه کې حل کیږي
د رسمي شمیرو لمخې ننګرهار کې پر جلال آباد خار سربیره دیارلس ولسوالیو کې تر 2500 جریبه ځمکه غصب شوې ده زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 د 2018 کال د طب نوبل جایزه دریو امریکایانو ته ورکړل شوې ده د نوبل کمیټې د غایلان په خپل مرکزی دفتر کې کړی دی چې د سویډن په پلازمینې سټاکهوم کې دی خلیل خان د دغه رپورټ تفصیل تاسو ته در اوروي
د نوبل د اسمبلی سیکرټر تھامس پارلم خبرانو ته د نوبل د جایزې ګټونکو او د هغوی د کارونو په اړه معلومات ورکړل تھامس پارلم داسې وویل
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach and Michael W. Young.
په کارلونیسکا کې د نوبل د اسمبلی انسټیټیوټ نن دا پریکړه وکړه چې 2018 کال د نوبل جایزه په طب کې جیفری هال مایکل روباش او ډبلیو یانګ ته ورکړل شي جیفری هال په نیویارک کې زیږیدل دی او د برنډایس پونتون کې خپل د څېړنو کار کړی او اوس مهال تقاعد شوی او په کیمبرج بوسټن کې اوسېږي مایکل روباش بیا په اوکلاهاما کې زیږیدل دی او هغه هم په برنډایس پونتون کې خپل د څېړنو کار کړی او اوس مهال ته درس ورکوي او په اخر کې بیا مایکل یانګ دی چې په میامی کې زیږیدل دی او خپل د څېړنې کار یې د نیویارک په روکفلر پونتون کې کړی او اوس هم هلته پروفیسور دی د نوبل جایزې لومړی اعلان همیش د طب په برخه کې کیږي او د دې جایزې سره 1.1 میلیون امریکایي ډالر هم ورکول کیږي د نوبل د فزیکس کیمیا ادب او د سولې جایزې به د سه شنبې او د جمعې تر ورځو اعلان شي او دغه ورځ د کیمیا د نوبل جایزه به د سه شنبې یعنی د اکتوبر په 9 نیټه اعلان شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
هغه کس مندي شوی چې ګمان کیږي د یک شنبې په ورځ د فرانسې په مارسل کې دوه ځوانې ښځې په چاقوانو ووهلې وی وجلې مو کړی د امریکا غږ خبریال ریچارډ ګرین رپورټ ته چې تاسو ته دراورو
راپورټونه وایي دغه حمله کوونکې په دوه ښځو باندې د چاقو د حمله کولو په وخت کې د الله اکبر نارې وهلې د پولیسو په ویډیو کې ښودل کیږي چې مشکوک کس په یوې ښځې باندې د چاقو حمله وکړه د حمله نه وروسته ورک شو او څو لسې وروسته بیا راپیدا شو او بیا یې پر دوهمې ښځې باندې حمله وکړه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرارډ کولومب وایي
ce qui est étrange si vous voulez dans la vidéo c'est que la personne donc commence par commettre le crime sur une première personne puis il
سچې په وډو کې حیرانون کې دی هغه داد چې دغه کس لومړی جنایت وکړ، یعنی دا چې په لومړی کس حمله وکړه، له حملې نه وروسته وتښتید او وروسته بیا را پیدا شو چې په دوهم کس حمله وکړه، ځکه نو اوس په دې باره کې تحقیقات روان دي. دغه مشکوک حمله کوونکي د عسکرو په لور منډه کړه چې عسکر ورباندې ډزې وکړلې او وی وژه. دغه حمله کوونکي او د وژل شوو ښځو هویت په عام محضر کې نه دی څرګند شوی. چارواکو ویل دغه مشکوک چې بیلابیل هویتونه لري، د تېرې جمعې په ورځ پولیسو په لیون کې په دوکانونو کې د غلا په تور ودرولی و، مګر د نه شواهدو په علت یې بیرته خوشي کړی و. د اسلامي دولت ډلې د خپل رسمي خبري اژانس له لارې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په فرانسې کې د 2015 کال د نومبر د میاشتې نه وروسته اضطراري حالات اعلان شوی دی چې اسلام پالو افراطیانو د کانسرت په سالون او په یو شمیر کلبونو باندې حملې کړې وې. وسله والو لس میاشتې پخوا د کارتون د مجلې په دفترونو باندې حملې کړې وې او وروسته بیا د کوشر په نامه په ستر بازار کې خلک برمته کړل. د دغې حملې نه راپه دېخوا په فرانسه کې یو شمیر نورې تروریستي حملې شوې دي چې په دې کې هغه پیښه هم شامل ده چې یو موټروان د 2014 کال د جولای په میاشت کې په نیس کې د باستیل د ورځې د لمانځلو په وخت کې په پلو خلکو باندې موټر وروسته او شپږ اتیا تنه پکې وژل شلو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په اوترش کې په مسلمانۍ خزو د پولیسو لخوا فشار اچول شوی چې د خپلو مخونو نه نقابونه او ټیکري لری کړي. نور تفصیل د امریکا غک په دې رپورت کې چې خلیل خان تاسو ته لولي.
په اوترش کې د نوي قانون لمخې چې د یک شنبه پورز نافذ سو خلک نسی کولای چې د سکیلوبي پروختونونو کې درنه او په ملمستیاو کې د ځانګړي ماسک نه پرته په بهر کې مخونه پټ او یا ماسک واغوندي. همداشان یو قانون په فرانسې او بلجیم کې هم نافذ دی. د نوي قانون لمخې د عربي هیوادونو هغه ګڼ شمیر سیلانیان هم نسی کولای چې د هیواد ته په داسې حال کې ورسي چې مخونه په نقابونو پټ وي. مسلمانانو په دغه هیواد کې نوی قانون غندلی دی او ویلي دی چې په اوترش کې ډیر لږ شمیر مسلمانې مېرمنې خپل مخونه پټوي. په عین حال کې ځینو کسانو د پردې کولو یا د نقاب اچولو پر ضد مظاهره هم کړې ده. یوې مظاهره کوونکي چې کرینا ډیلا نومېده داسې وویل:
Frauen sollten die Freiheit haben, sich so zu kleiden, wie sie sich kleiden wollen. Es gibt definitiv viele Frauen, die nicht diese Freiheit haben oder die
شیزی باید ازادي ولري چې د خپل خوښي جامې واغوندي. شاید ډیر زیات شیزی بوي چې د دې ازادي نه لري او زور پرې کیږي. خو کومه ژبه غواړو چې د مېرمنو واک او اختیار زیات کړو، نو زه دا وایم چې دا د حل لار نه ده. موږ ته پکار ده چې د مېرمنو واک زیات کړو او واک ترې نه وانخلو. پوترش کې ډیر لښ مېر مېرمنې دي چې مخونه په بشپړه توګه په نقابونو پټوي. که څه هم په 2015 کال کې ډیر زیات مهاجرین اروپا ته راکړې سي ودي، خو د شیلاسي ډلې او د سیاسي ګوندونو هدف ګرځېدلې دي. هغه څوک چې دغه بندیز نه سرغړونه وکړي او په دې ټینګار وکړي چې خپل مخونه پټ کړي، نو تر $30 پورې جریمه کېدای سي. د اوترش حکومت وایي د قانون هدف د هیواد د ارزښتونو خوندیتوب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دری افغانانو په دری اروپای ملکونو کې علمی جایزې وړي دي. وکیل احمد سرفراز په انګلستان کې د ساينسي محاسباتو په زور د ریاضي ماډل نه جوړ کړی دی. ډاکټر سرفراز په همدې سلسله کې د شلو ملکونو د ساينس پوهانو په نړیواله مسابقه کې چې اوه کسانو جایزې وګټلې اول نمبر شوی دی. زیبا خادم د وکیل سرفراز سره مرکه کړې ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، اوس د دسې یو چا سره مرکه لرو چې د یو کور او کلی خلک خلاصه کوي چې یو کاکا دی، بل ورور دی، بل وراره دی، او د درې واړو په اروپا کې په درې مختلفو ملکونو کې په علمي ساحو کې جایزې وړي دي. او دغه کس چې نن ور سره زغه گیګم دا وکیل سرفراز نومیږي. نو نور خبرې به تاسو د دنه ووري چې دا څه کمالات لري، ولې دا جایزه وړي، دا دوی څنګه په یو کور کې دغه درې کس موافق شوی دي چې په یو وخت کې دا درې کس جایزې ویسي. زه به دا پوښتنه دنه وکم چې تاسو خبر شي. سرفراز خان، ما سره یو سوال دی، کاول دم دې سوال جواب راکې، زه ډیره خوشاله شم. دا تاسو درې کسو کاکا ورور وراره څه چل جوړ کړی و خپلو کې چې تاسو درې واړو په درې ملکونو کې جایزه وګټله؟ زه غواړم اول په دې پوه شم، زه اورېدونکو ته غږ نه کوم، فقط ما ته ووایه څنګه چل دی.
خیر ده، پوهېنو باندې خو به اورېدونه واوري، خو زه به جواب درکړم. دا خو اصل دې څه خبره نه وایي، یو تصادف خبره وه. خو زه خپل واقعا لکه د هغوی په لاس راوړنه باندې خبر شوم، دې ته یو غټ د خوښۍ خبر و راته. او دغه څه چې زما په کنفرانس کې پېښ شول، دام داسې څه نه وو چې ما په خود درلودله چې زما څېړنې به په داسې لیول باندې د هغو خلکو په منځ کې داسې وځلېږي. خدای ستا زه په ډېر یو حمبل یا په خاکسار ډول باندې تللی وم، ما ویل چې زه په دې کنفرانس کې لا ځای پیدا کولی شم خپلې څېړنې وړاندې کړم. دا ما ته خوشحالي خبره وه چې څېړنې وړاندې کړلې. یو وخت وروسته مې چې خبر ولیدې د نتایجو، زه خپل هم ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر زیات سرپرایز شوم.
تاسو ته مبارکي ویم. سوال مې دا دی چې تاسو خو چې دا کوم څېړنه کړې ده، دا خو د شپېتو ملکونو ترمنځ وه، دا ساينس پوهان راغلي وو د شپېتو ملکونو، او په دې کې وو کسو جایزه وګټله، په دې وو کې ته اول نمره شوې. ښه، دومره معلومات لرم چې تاسو د ساينسي محاسباتو او د ریاضي د ماډلونو په نړیواله مسابقه کې اول نمبر شوې په وو کسانو کې. زه غواړم پوه شم چې دغه سمانه دغه ساينسي محاسبه او ریاضي ماډلونه زول غواړم خپل په پوه شم.
ریاضي کې ماډلونو برخه کوم چې زه تفکر نه لاندې سما، هغه مطلب دا چې د ریاضي په واسطه باندې د ریاضي کې تخنیکي په واسطه باندې د طبي او بیولوژیکي مسایلو حل.
ښه،
او دغه ساينسي محاسبات چې دي، دا بیا کله چې ته دغه یو ماډل جوړ کړې چې په هغه کې بیولوژیکي او طبي مسایل حلوي، دي دغه ماډلونو بیا محاسبوي حل ته ضرورت وي چې د کمپیوټر د سافټویر په واسطه باندې کېږي، په پروګرامینګ باندې کېږي. دغه یې د دویمه برخه معنا ده.
ښه،
د دې دواړو شریکه څېړنه ده زما د دکتورانو.
نو سرفراز ورور، دا خودی ویلې چې د دې معنا ده او د دې معنا ده. اوس نو تاسو کړی دي چې شه ده چې دا په کوم رغټه جایزه وړي ده؟
هغه شخص ته هغه ما د چیرنه چې دا هغه د سرطان دی دانی یا چومر چې سوایي د شروع نه تر هغه وخت پورې چې څومره وخت پورې دا روش کولای شي، ماډلونه کولای شي دغه کیمیاوي تعاملاتو د چومر یا د سرطان دی دانی پیشګوی وکړي چې دا به په مرور د زمان سره په څومره اندازه کېږي، د خپرېدو وخت څه وخت ده.
یعنی دا چې ډاکټران مونږ اوریدلې دي د سرطان مریض ته وایي چې دغه مره وخت به ژوندې په دغه تاریخ به مړ شي، یعنی دا همدغه سی یو موضوع ده چې پیشبینی وکړي او ډاکټران بیا دغه نه استفاده وکړي د مرض په تشخیص کې او د مریض سره په مرسته کې قائم کانو لري.
دا نن سبا کوم ډاکټران چې دی یو سرطان ناروغ ته د سوای چې تاسو مرض له تداوی نه وتلای دا د مسلې مخنیوي د څه ماډلونو په واسطه باندې کېدلای شي.
وکیل سرفراز، تاسو نه ډیره مننه، ډیر تشکر چې دومره معلومات هم ورکړل زمونږ اوریدونکو ته. په مخام خام
د وکیل سرفراز د دې علمي سیړنې او نورو فعالیتونو د اوریدو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو ویب پاڼه خلاصه کړئ، www.pashtovoa.com، او نور امریکا پری واوري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15
د امریکا غ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زموږ خبرونه په دې ځای کې پاتې رسیږي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته وګورئ. د خدای په امان.